یو تود اکل بلرون کې سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګۍ دي د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دي په خپل د مدیترانی سمندرګۍ او سره سمندرګۍ ترمنځ د کار په جوړښت باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د واول ارمندب ابنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل تاریک ابنا ده. دغه سمندرګۍ چې موږ او تاسو د جبل تاریک ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپله دغه سمندرګۍ د مدیترانې د سمندرګۍ او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زده کوونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپله د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. په 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی، او په 1868 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو ژو قدر منځ کوونکو دغه افریقا لوی وچې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده. یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا لوی وچې کې دی، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا لوی وچې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تود دی. همچنان د دې کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوزونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي. خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا لویې وچې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګۍ چې په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راجلجو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویې وچې کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې اوریږي، هغه همدا سیمه ده چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامان آلاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سیندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کېږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې چلول کېږي. نو په دغه صورت کې په دغه سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کېږي. یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کېږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډېره مهمه ده. ورځ زده کوونکو نن سبا د سمندریو بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویې وچې کې سرته رسول کیږي، هغه په خپله په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویې وچې کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چینان د دې تر څنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویې وچې د حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړل، چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې تر څنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستونو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي څپرکي د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لویې وچې له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بېلابېلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچه له اسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده. یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لویو وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له اسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له اسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه په جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله افریقا لویه وچه ده. یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لویه وچه راځي، چې دا موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمېر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویه وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودله، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ او تاسو ولوستلی چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ او تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه واوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغې لویې وچې د نفوسو ګڼوالي شمېر دي. او د دغې لویې وچې ډېره شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کارت بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د قیب وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 10 درجو او 40 دقیقو د فاسه، او ډېر سویلي نقطه یې د اقوهلانس دماغ په سویلي یا هم دقیق اخکولانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 40 درجه او 30 د کوپا د پاسه موقعیت لري چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 25 درجه او ډېر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر البلدونو 19 درجه باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نوخته دی وکی درنو زده کونکو تاسو د افریقا د لوی وچی په حق له معلومات لسته وړي وي او یو څه پوسی او سیږي وس هم د لوست راتلونکي برخې ترازو پرې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. خو ژو که درمنو زده کونکو ستاسو د ټول کورنۍ دنده د بسورن دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال سویس کانال څه ډول یو سیند دی یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پرې پوه تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او تر کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات مقبول کی قدرمنه وګړو لې زکون کو زای برښنا غفاری او زلمه هم تاسو ټول ته شرغاس مایم د لسن ټولګي جغرافیه مزمن اول سم لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدرمنه وګړو لې زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چې مل تاسو د نن ورځې لوسته اول سم لوسته. نو هیله د چې د تیر ورځې لوستنه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنونو سره تکرار کړی او سړي او یوسف مو تریس تکرمی نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول ګل لې زکون کی باید خپل زنه سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له زنانو سره نوټ کړي. درنو وګړي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې اولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو عبارت دي له لومړۍ د سلاونو او زیانونو او د هغه مخنیوي دویم اور غورځونکي یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی او اور غورځونکي سیمې حوزې دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړي زده کوونکو د پرته وجو دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو ذکرین. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له 150 سپې نه پیل بیا تر 200 سپې پورې دی. ګلالۍ زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حقله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو او همچنان په تېره ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په حقله معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو همچنان د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په حقله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلي کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوي وکړو. قدرمنو زده کوونکو همیشه په یاد وساتئ که سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډېر وي یا هم لږ وي خو بیا هم زیانونه رامنځته کېږي خطرات دي پکې کې د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ او تاسو مهم تدابیر ونیسو تر څو وکولی شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي د رڼا زده کوونکو په دوه ډوله دي، یو سیده خطرات لري او بل چې دي ناسیده خطرات لري. یعنی د دې خطرونه چې دي د دې خطرونه پیژنو او وروسته د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کېږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي د رڼا زده کوونکو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچیرې انسانان ژوند کوي، کچیرې حیوانات ژوند کوي، کچیرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود واوسېږي دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. هم چنان د دې تر څنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کېږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې ترڅنګ انسانان څخه پرته بیا کوچیان، زیات شمیر کوچیان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کیږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ته ویل کېږي. په دغه ډول خطرات چې دي درنو ځکوونکو تګ او راتګ خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو صفه سپې ورځ تر بلې زیاتېږي او هم چنان د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنی کارونه کې خنډونه رامنځته کیږي، خپلو کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګران نو ګټې له زیان سره مخامخ کیږي. هم چې د دې تر څنګ برېښنایي مزې بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کښې وي دغه ټولې مزې بندیږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه دا ټولو ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټوله زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کیږي. ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مستقیم خطرات وپېژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د وپېژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په هکله ولول. څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځانونه ساتل؟ د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ او تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې د خطر په وړاندې باید موږ او تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ او تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د دې سیمې څخه لیرې واوسېږو. کوم سامانالا چې موږ په کور کې دي، هغه ارزښمن سامانالات باید هغه څخه ایست کړو، او هم چنان هغه کچیرې موږ او تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړوو، د کورونو د ودانیو د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او به کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېرې چټکۍ سره له منځه ځي. خو که چیرې موږ تاسو د کلکو او معیاري موادو څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او هم چنان د دې تر څنګ باید نه یوازې دا چې کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیړي او د سیلابونو په هکله رښتینې معلومات سرته ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نه سي. او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بل د مالیه او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له زیان څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوی وکړي، تر څو بې ځایه شویو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي. چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو د بل سره په تماس کې واوسېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ او تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ او تاسو معلومات ولوستل، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو اورغورځونکي یا هم عاطفي شانونه لرو، چې په لاند او خلاص ډول سره موږ او تاسو د زده کوچې اورغورځونکي یعنی آتشفشان څه ته ویل کېږي. اورغورځونکي یا هم آتشفشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کېږي، دغه اورغورځونکي آتشفشان د ځمکې دننه طبقې چې د مقما او د یورانا په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډیری لوړې تودوخې سره چې د تودوخې د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکي بدلونونه له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې په لاتیني کلمه کې مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه، په لاتیني کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې تر څنګ کلرمنو زده کوونکو، اورشیندونکي غرونه که چیرې تاسو پوهیږئ، دغه اورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او اورشیندونکي توکي چې په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي، ځینې وخت دغه کوم دغه چې دي ورغورځوونکي غرونه چې دي یا هم اتفشانونه چې دي، دا په خپله په وچه محروطي ډول غونډي جوړوي. چې دغه وچه او محروط لرونکي غونډي چې کله دي جوړ کړي په لوړ غږ سره چې وي، کله چې دغه په لوړ غږ سره وچه وي، دونو ورغورځوونکي له خولې څخه لوګي ولوزي. هم چنان د دې تر څنګ د دې څخه ډبرې او اور ټوټې او ویلې شوي چنګي ټوټې راوځي، چې دغه ټوټې چې دي څلورو خواو ته خپرېږي، یعنی په څلورو خاو کې د خبروي چې له هغې مخې څخه هر شی ډېرې تودوخې له امله څخه ویلې کوي، یعنی دا مستقیماً سم دم لکه د اور سکروټ چې دي. همچنان درناو ګلالي زده کوونکو، اورشیندونکي توکي موږ او تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي، چې ځینې وخت په وچه او محروطي ډول له غونډیو څخه په لوړو غږ سره راوځي، او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کړي، او د دغو تودوخې د سانتي ګرید درجه چې د درنو زده کوونکو د اوو څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي، چې اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټرونه تیږې پر مخ باندې ورشي له منځ څخه وړي. که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي، دا ټوله شان دا چشکي له منځ څخه وړي، ځکه دا مستقیما ټوله د اور سکروټې دي، د اور غټې غټې ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې ومشېدله، هغه ځای له منځ څخه وړي. له بهېدونکي شانو سره پر مخ باندې ځي، لکه د لواته ورته ویل کېږي، رنګ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې چنګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډبل سره چشوي، سره موشتې وي چې بهیږي. کله چې دا را بهیږي، خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دي، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایع شکل نه لري، دي یو ډول کلک مایات دي، یو ډول لکه جلي چې موږ او تاسو لیدلی نه، جلي چې موږ او تاسو کشوونه، دا رقم یو دغه لري شکل لري. نو ځکه د چنګوالی له کبله څخه ورو ورو پر مخ باندې ځي، په قرار قرار شکل سره په مخې ځي، د اوبو په شکل سره مخې ته نه ځي، چې د چاودنې پر مهال باندې په دغو اورغورځوونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بېلابېلو کړیو کې بهیږي، او د دغه د شپې لخوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي. په ورځې کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې لخوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي، یا هم روښنایي معلومیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه توکي چې دي په بېلابېلو طرفونو کې موږ او تاسو ته معلومیږي، موږ او تاسو کولی شو چې دغه رڼاګانې چې کله دي په شپه کې ښکاره کوي، نو مختلف ډوله شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې تر څنګ چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځوونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلی شو چې د آرام سمندر ختیځ او لوېدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بېلابېلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي لري، چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اورغورځوونکي سیمې یا هم حوزې کومي حوزې دي؟ د ځمکپوهانو د څېړنو له نظره څخه، درنو زده کوونکو، د هېواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویله چې په افغانستان کې فعاله اورغورځوونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نښې نښانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځوونکي صحیح موجود دي. خو د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش د غرونو په حق له وویل چې هندوکش غرونه چې دي، غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سي و، چې لږ یو شمېر اورغورځوونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځوونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سوي وې، چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې، سکرویات چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ سرې یې درلودله، چې د پویمیاس ډبره یې ډېر وې چې رونې او سپکې ډبرو له جملو څخه شمېرل کېدلې. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجودې دي، کلک بزلت کانې دي چې د اورغورځونکي توکي نشه ده چې له لوا څخه جوړې شوې دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وي چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونې کړې دي. یعنې په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره ستر کړه. د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفار لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره رازیده دي څخه. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو په ملمدار توګه سر ویل سو کړه چې سړن پوهانو یا هم زمک پوهانو دغه سروې تر سره کړل. نه وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتشفشانی غرونه په تشترګو کېږي، نه خو بلکې د دې نشي نشانې شته. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ زده کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتشفشان څه شی دي؟ یعنې آتشفشان څخه ستاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتشفشان چیرته منځته راځي؟ یعنې په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېیم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدې. هیله من دیم چې اوس موږ د کړیو اوسېږې او په یو څه پوسې اوسېږې. در بل داسې درس څه پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تعالی پامان.
ختمې زنجیرې، ختمې زنجیرې، کاشکې کاشکې تاله تاله وې. ختمې زنجیرې، ختمې زنجیرې، کاشکې کاشکې تاله تاله وې. تده ناراتلې اختر شم ستا سندره اورم خو نامه دی اخستای نشم زبد مرغا پیغلیم کو در چیره تلای نشم نه دی دا نران وی نه دی دا غزم کلی وی ختم زنجیری کاش که کاش که ختم زنجیری ختم زنجیری ختم زنجیری.